په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالبان وایي د پنجشیر په اړه د خبرو فرصت نور له لاسه وتړی او غواړي د پنجشیر مسله په قاطع ډول حل کړي.
مذاکرات وخت تیر شوی ده، موږ غواړو جدي اقدام وکړو، ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو جایی د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه وکړه. کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د رئیس د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو غبرګونونه ښودلي دي. د اروزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولې امنیتي موانع لرې کوي.
خوشحاله ځکه چې پخوا د هغه کور په دغه مچکی کې به و، نو دی خپل کور ته نسوک للی.
د افغانستان د دولتي ادارو کارکوونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې معاشونه دې ورکړي. ولی په اورزګان کې ډېر خلک زیارتونو ته د شفا لپاره ورځي. اوس تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړ. بشپړ خبرونه. په پنجشیر کې د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهې ویان فهیم دشتی له طالبانو سره په جګړه کې وژل شو. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په خپله فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي دشتی د وژنې خبر تایید کړی او هغه یو ښه خبریال او د خبریالانو ملاتړی یاد کړی. ښاغلي دشتی په تېرو څو ورځو کې په پنجشیر کې د جګړې د وضعیت او طالبانو ته د اوښتو مرګ ژوبلې په اړه معلومات له رسنیو سره شریکول. دشتی له تیرو شاوخوا درې لسیزو راهیسې د خبریالۍ دنده مخته وړله او څو کلونه د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې اجرایه مشر هم پاتې شوی. ښاغلي دشتی ته یو شمېر نږدې خبریالانو او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو هم تیر ماخستن د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړل. طالبانو په کابل کې د یو مشهور دیني عالم عبیدالله متوکل او د هغه د یو شاګرد په وژلو کې د لاس لرلو تورونه رد کړل. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی متوکل او شاګرد څو ورځې وړاندې خطاف شوي وو چې پرون یې جسدونه وموندل شول. په خبر پاڼه کې دا کار د شریرې کړۍ کار بلل شوی چې د طالبانو په باور د تفرقې اچولو په هدف یې ترسره کړی دی. طالبان وایي استخباراتو یې د پیښې د عاملانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. عبیدالله متوکل کورنۍ رسنیو ته ویلي د هغه جسد یې سر پرې کړی مندلای دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. مرکل دغه څرګندونې پرون یکشنبې خبریالانو ته وکړې او وی ویل موږ باید له طالبانو سره خبرې وکړو، ځکه هغوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له ټولنو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو. د جرمني صدر اعظم دغه راز ویلي هیواد غواړي له هغو نړیوالو بشرپالو سازمانونو سره هم مرسته وکړي چې د افغانستان دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې مخته وړي. له دې وړاندې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل هم ویلي و چې د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره به د افغانانو د لاسنیوي په خاطر اړیکې ساتي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانستان ته د همکاریو او مرستو د دوام ډاډ ورکړی. مارټین ګریفیتس او ورسره مل پلاوی دا ډاډ پرون کابل کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ته د کتنې په مهال ورکړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی چې دواړو لورو پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګړ کې سره وکتل. د نعیم په وینا د ملګرو ملتونو دغه استازي ویلي د مرستندویو هیوادونو په راتلونکې غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د اسره صلیب نړیوال کمیټې مشر دی یو درې ورځنی سفر په مخه افغانستان ته رسیدلې. پیټر مورهر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شوو د لاسنیوي له مرکزونو لیدنه وکړي او هم به له خپلو همکارانو سره وګوري. پیټر مورهر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلو
I will visit ICRC operations.
زبا د سر صلیب فعالیتونه وڅارم او هم بل افغانانو سره خبري وکړم چې د هغوی لنمحاله متوسطه او اوږدمحاله غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو د یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د اسره صلیب نړیوال کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلونو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغېدو ته کلونه کار غواړي. د مرستندویه کمیټې ډاټ ښودلی چې د افغانستان په بیا رغونه کې به ونډه اخلي او مرسته به کوي. په غور کې د یوې پخوانۍ ښځینه پولیسو د وژل کېدو پېښې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر غبرګونونه راپارولي. د نګار په نوم دا مېرمن چې کورنۍ ویلو مینډواره هم وړ مشبه په غور کې د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د هغې د تره زوی پیر محمد پرون یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې درې کسانو یې د تره لور له پولیسو سره د همکارۍ په تور په ډزو وژله. د غور لپاره د طالبانو د پوځي کمیسیون مشر نیک محمد حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په دې تړاو دوه تنه نیولي او پلټنې ترې پیل کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې د پیښې تر شا د چا لاس دی، خو یو شمېر لویدیځو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله طالبان د دې پیښې اصلي عاملان بللي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالبانو د پنځشنبې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو مخالفانو د خبرو وړاندیز رد کړ. طالبان وایي اوس د خبرو فرصت له منځه وتلی او غواړي د پنځشنبې مسله په قاطع ډول حل کړي. احمد مسعود چې پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې مشر کوي پرون وویل که طالبان له اندراب او پنشیر نه خپل ځواکونه وباسي دوی به د خبرو لاره غوره کړي. تفصیل له صدر الدین پرپورت کې.
طالبان وایي په پنشیر کې د دوی مخالفینو د خبرو لپاره ورکړل شوی فرصت ضایع کړ او د دوی په ټکو اوس د خبرو وخت تیر شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی نه غواړي چې افغانستان کې د دوی ترڅنګ د واک یا وبله جزیره هم موجوده وي.
اوس د خبرو او مذاکراتو وخت تیر شوی دی. موږ غواړو جدي اقدام وکړو ځکه نه غواړو چې په هیواد کې مو جلا یو ځای د نور هیواد لپاره ستونزه او جزیره وي. او د خبرو لپاره موږ کامل فرصت ورکړی وو، متاسفانه استفاده ځینې ونه سوه. د پنجشیر ولایت علما کرام قمندانان او سپینګری شاهدان دي. موږ مقرر ډول هغوی وسیله کړل د دې لپاره چې دا موضوع حل شي، ولې ځینو کړیو سې جنګ وخت هغوی موافقه ونه کړه. اوس د دې وخت تیر دی چې بیا خبرې وسي، نو قاطع اقدام کوو او دا ستونزه باید نهایي حل شي.
طالبان دا خبره د احمد مسعود د وړاندیز په مقابل کې کوي، هغه چې ځان د دویم مقاومت د جبهې مشر بولي. ښاغلي مسعود پرون پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل د پنشیر د مسلې د سوله ییز حل په هدف کابل کې د دینی علماو د سپارښتنو هرکلی کوي. مسعود ویل که طالبان خپل ځواکونه د بغلان له اندراب او پنشیر وباسي، د دوی ځواکونه به هم له مقاومت لاس واخلي او خبرو ته به حاضر شي. د پنشیر په جګړه کې پرون طالبانو د پرمختګ ادعا وکړه او ویل چې دغلته یې ګڼې ولسوالۍ لاندې کړي او په مرکز بازارک کې جګړه روانه ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت سرچینو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې او د هغوی د پرمختګ مخه یې نیولې ده. دا چې په پنشیر کې تر ډیره مخابراتي اړیکې کار نه کوي، نو دا هم سخته ده چې هلته د روانو حالاتو کاره څرک ولګیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي په ژر تر ژره پای ته رسولو ټینګار کړی. ګوتریش په یو راپور کې چې یوه کاپي فرانس پریس اژانس ته رسېدلې پر طالبانو او د جګړې پر نورو اړخونو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او بشري مرستو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو اوري. د د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپایي ټولنې پر چلند نیوکه کړې. دې سازمان په یو راپور کې وویل اروپایي ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دې هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بلورته د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې ده چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپایي ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلي او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپایي ټولنې کډوالو سره د همدردۍ پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپایي ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي چې افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته له دې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلي عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 2 دوام وکړ، څه باندې 1,23,000 کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي 2 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې ګیر پاتې دي، په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بلورتا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپل وینا کې هیله وښوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلی وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره پناه یې سمو په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
د سهار ته بجې او 13 دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون یکشنبه په پنشیر ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ او د یو امریکایي جنرال د خبرداري په باب لیکنه خبره کړې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی خبرداری ورکړی چې افغانستان شایي له کورنۍ جګړې سره مخامخ وي چې دا به د تروریزم بیا ټوکېدو ته ډېره زمینه برابره کړي. ښاغلی میلی په دې اړه هم شک څرګند کړ چې طالبان به چې هڅه کوي له چریکي ځواک څخه په یوه حکومت بدل سي خپل قدرت ټینګ وساتلی سي. وسلوال طالبان چې 3 مخکې د افغانستان پر زیاته برخه ولکا ټینګه کړې ده، تر اوسه د حکومت په تشکیل نه دي بریالي سوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل، هرات، کندهار او بلخ ولایتونو ترمنځ د داخلي الوتنو د بیا پایل په اړه لیکنه خپره کړې ده. چارواکو د یک شنبه پر ورځ ویلي دا الوتنې په داسې حال کې کیږي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د رادار سیستم کار نه کوي. ورځپاڼې لیکلي داخلي الوتنې په داسې حال کې بیا پیلېږي چې له افغانستانه د نړیوالو الوتنو د پیلېدو لپاره هڅې روانې دي چې دا د بشري مرستو رسولو لپاره یو کلیدي اقدام ګڼل کیږي چې په دې توګه به افغانانو ته له افغانستانه د وتلو لار هم پرانیستل سي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د داخلي الوتنو بیا پیل د دې سبب کیږي چې طالبان پر ملکی ادارو خپل کنټرول پیاوړی کړي، ځکه دغه ډله له ګڼو ستونزو سره مخامخه ده. د نړیوالو بې باوري په بهر کې د افغانستان د دولتي شتمنیو کنګل کېدل او د خپلو جنګیالیو د غوښتنو پوره کول چې 2 جګړه کړې ده له عمده ستونزو ګڼل کیږي. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا د افغانستان په 2 شهرونو کې د ښځو پر لاریونونو لیکنه خبره کړې ده چې د کار، تعلیم او په ټولنه کې د شراکت د حق لپاره لارو سړکونو ته راوتلې وي. 2 تنه ښځو د شنبه پر ورځ په کابل کې سولیز لاریون وکړ، خو ویل کیږي طالبانو د هغوی د تیتو پرکولو لپاره اوشکی بهون کی گاز وکاروه او یو شزه ښکاریدل چې مخ یې په وینو لړلای دی. د بزنس انسایډر په لیکنه کله چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې پر افغانستانوال کا ټینګه کړه، ګڼې ښځې خپل مبهم راتلونکي ته اندېښنه لري. لیکوال زیاتوي که څه هم طالبانو ویلي چې ښځې به کولی سي په ټولنه کې له شریعت سره سم برخه ولري، خو فعالانو خبرداری ورکړی چې تیرو تجربو ته په پام سره د شریعت له مخې د دوی حقونه غلط تعبیر سوي دي.
د دولتي ادارو کارکونکو د طالبانو له ادارې غواړي چې تنخواوې دې ورکړي. د افغانستان مالي وزارت چارواکي وایي د یو شمېر وزارتونو کارکونکو ته د تنخواو په ورکولو کار روان دی او ډېر ژر به په دې اړه اجراءات وشي. نور په دې رپورټ کې
داود د پوهنې وزارت کارکونکو دی وایي پر وخت خپل معاش د نه ورکولو له امله له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دته د خپل کورنۍ اتو کسانو سرپرستۍ ورلغاړې ده. وای د طالبانو له راته ګوړاندې په منظمه توګه له حکومت خپل تنخوا ترلاسه کوله، خو اوس چې له میاشتې شل ورځې تیریږي د تنخوا دره کې نشته.
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته ماشینه نه ده راکړي. بس وروره، بس اوس د کور مشکلات ډېره باندې ده. مرات موږ دا غوښتنه ده چې بس وروره ژر تر ژره زموږ ماشینه مسله حل کړي. ماشومان هم ده، بالبچه هم ده، بس عزیزه هم وکړو، کور هم په کرایه ده، بس دغه چې جنجال ده. نو
دی له طالبان غواړي چې د دولتي کارکونکو د تنخوا ورکولو په اړه دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. یوازې داود نه، بلکې په زرګونو نور دولتي کارکونکي له ورته برخلیک سره مخ دي. یو شمیر نور دولتي کارکونکي بیا وایي د بانکونو محدود فعالیت هم ورته ستونزې جوړې کړي، ځکه دوی نشي کولی له شل زره افغانۍ او $200 ډېرې پیسې له بانکه وباسي. په ورته مهال د افغانستان مالی وزارت وایي د یو شمېر وزارتونو کارکونکو ته د معاشونو په ورکولو کار کوي. د یاد وزارت مطبوعاتي برخې امیر تمیم حیدری ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت اړوند مالی او اقتصادي کمیسون کابل بانک ته د تنخواو د اجرا کولو لپاره یو مکتوب استولی دی.
په دې تړاو عملاً کار روان دی. څو ژر تر ژره د یو شمېر وزارتونو کارکوونکو ته معاشونه چې لومړیتوب لري ورکړو. د نورو وزارتونو کارکوونکو معاشونه ورکړه باندې هم کار روان دی.
دی وایي د پوهنې، لوړو زده کړو، مالیې، زراعت او عامې روغتیا وزارتونه یې لومړیتوب دی. ښاغلی حیدری وایي چې تر راتلونکې اونۍ به یاد چاره ترسره شي، خو تر ډیره د بانکونو فعالیت پورې تړاو لري. د زمري میاشتې له څلورویشتمې نېټې راوروسته چې طالبان کابل ته ننوتل، ورسره هم مهاله د دولتي کارکونکو معاشونه ځنډول شوي، چې دا چاره د ډېریو لپاره په اقتصادي ستونزې بدله شوې ده.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 470 او 15000 نوی موندل شي.
وړاندې به کابل ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې د مشر د سفر په اړه په پاکستان کې د مهمو سیاسي ګوندونو له غبرګونونو خبر شي، خو بیا هم د افغانستان په داخلي موضوعاتو کې تم کیږو. د اروزګان مرکز ترین کوټ اوسیدونکي خوښ دي چې ښاروالۍ له لارو ټولو امنیتي موانع لرې کوي. د ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغو موانعو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
دا د ترینکوټ شاروالۍ موټر او کارکونکي دي چې د طالبانو په غوښتنه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایت مقام مخې ته هغه موانع لري کوي چې د تیر دولت د چارواکو له لوري د ولایت مقام مخې ته د امنیت د تامین په مخې شول سوي وي، او دغه موانع په ایښودلو سره دوه پرهی سړکونه هم تړل سوي وو. د اورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالۍ مسولین وای هو ډې کړې دي چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بنسوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندي کړې وي د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وایي په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لورې مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
موانی چې پرتې وې دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانی پرتې دي دغه موانې موږ اوس لرې کوو. دا موانې د دې دپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت شي، لارې خلاصې شي، او بل د دې دپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي هغه به پر هغو موم غږ دا دی چې خپل دوکانونه دې ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پرېکړو ارکلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو یې سانالله نیکزاد او حکمت الله اشنا ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشاله ځکه چې پخوا د هغه کور په هغه متکا کې به و، نو دی خپل کور ته نه څوک للی، خپل کور یې دغسې تور ولاړو یا په کرې چا ته ورکول هسې نه هغو ځې نیولی، نو اوس هغه متکې د لارې سره یې لاس ولې، نو هغه کورونه یې لاس ول ورسه مار څوک کولی شي هغه کورو ته ورسې مار څوک کولی شي د خپل کور څخه مثال د نږدې وویني مثال یا ورته ورسې هلته خپل کور لارې لاس ولې متکې ټوله سره یې لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وي ډېر خلک ورسره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نیمې د شاروالی د کوم مسلین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د اروزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته فعاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې شي.
د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دوه ورځې مخکې کابل ته تللی و. د اګست له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دا افغانستان ته د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي لومړنی سفر رو. د ټولنیزو شبکو افغان کارکوونکو د جنرال حمید پر دې سفر سخت غبرګونونه ښودلي. نړیوالو رسنیو هم په خپلو راپورونو کې ویلي چې د جنرال حمید سفر افغانستان ته ښیي چې دوی د طالبانو ملاتړي ول. دا چې د پاکستان د اپوزیسیون مهمو ګوندونو کابل ته د جنرال حمید سفر څه ډول ارزولی نور به زموږ د مشال راډیو د همکار مجید بابر پر رپورټ کې واورئ.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټننت جنرال فیض حمید د نایلان شوي سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود غبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14مه کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغلی. خو د خبریالي لینډسي لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د سپتمبر په 15مه تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره خبرو پر محل د یو پختنی په جواب کې وویل:
جنرال فیض که کابل ته تللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل ته تللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري. د سپتمبر په 15مه د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل:
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کیدی شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشردوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
خو د ملت پاله عوامي نېشنل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15مه لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي.
ټوله دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډېر لوی سوال دی. بدبختي ده زمنګ د وطن دلته سیاسي نمایندگان چې کوم دي نو هغه سلیکټډ دي او
د سپتمبر په 15مه د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې دا کالتا د حالات خرابېدلو ولي کا پوره منی کا څه شی وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا فیصله چې هغه افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکړي هغه دي تلل چې کوم سکیورټي سچویشن دي هغه وګوري خپل چک کی څه پوزیشن دی او سره میټینګ وسي وګوري په کور کې وزیر خارجه خبرې ورسې تلل وزیر خارجه چیرته دی وزیر خارجه کله وي اوس دا ویزه تلاړو ترکمنستان ته غریبان تلو لور یا تلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په تیرو څو اونیو کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15مه هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ شمیر جنرال فیض حمید د ایسای په دی مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکاره کوي او دا په د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زما اندازه دا ده چې پاکستان نه وړاندې نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کمزانو په هغه کې نوره اضافه وشوه. نړیوالی رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اګست پر 15مه د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه خوش خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما هیلا خواهش د ټول مسلمانان نه دا ده چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او دو ټولم خدا امارت اسلامي نه دا ده چې مطابق د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چې یو نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانان او د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشحالي. مونږ مرود دې دنیا نه څو علي الله ته پوس کوي اورز د قیامت ذمہواری ډیره مشکله ده. زما خواهش دې ګران علما نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دې مسلمانانو سره پیشرفت او برخورد وکړي او ورته چې هر څه کړی دي الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دې سوال جواب شته. موږ مسلمانانی په هغه باندې عقیده وکړي منډې ترلې مو وایي دې نظمي مراولي چې نه مقیمت کوي مسلمانانی وایي د الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش داده چې دې عزت او د ابرو جون شروع کوي او بل تر مصیبت مرسوي. علما خو ډیر مسئول ذکر دي چې دې په قران او زمشان کوی دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې پوی دي. نو دې کې چیرته د الله او د الله د پیغمبر د لارې نه سرکشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
افغانستان د اوسنی نظام ته دغه غټي غټي خښتي وو د په ډېر تکلیف جوړې شوې دي. ډېر مصرفونه پر سوي کې یو ځای کښېږ دي په یو رودو په یو ځای کې پلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتی دی او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خښتي چاته نور کې دا یو وخت کې یو باغی او په یو رود او په یو واله کې خیر دی. هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی. هم دا چې د یو رود او په بلوته چې خیر دی او په پر باندې دی هم ځکه بیا د خلکو د نوري.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې نظرونه د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته پریږدي او موږ هم تل درته خبرو
خوبتونش داشت زارت دا غشت پر ورس میخ مراو پشک تکمونی دوام ارتوک چه دا غشت دارم شست
تا چه ولی پا روزگان که دیر خلق زیارت